سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو وره مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان WHO دفتر وایي د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې ورونه یې له 15 کلونو کم دي له خوړتوکې سره مخ دي. دغه درې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدید خوړتوکې اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان یو دریمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرسته کوي خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چاشمې پورس په راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کرکټ نړیوال سازمان پیوره نوی راپور کې ویلي چې کتم د طالبانو د کوونې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی خو په افغانستان کې تولید شوي نشه یې توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشه یې توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپورو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امين ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبري کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به لنګدې کینی او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چاشمې پوراس په خبر کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ ته اشاره ول چې زه وایم ما پریږدي چې افغانستان ته پلاوی ولېږم. افغانستان زموږ همسایه دی، مونږ یو ژبه لرو او اوږده پوله لرو. پریږدي چې هغوی ته وایم پاکستان کې چرمان دي څنګه چې د وینه زما بهیږي خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپل وینا کې د پاکستان پر پوځ د نوم اخیستو پرته سختي نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطۍ مې خپلې اصلاح ته تیار یم خو نه چاپلوس یم او نه د چا چمچه یم. علي امین زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلی. موږ ته به په دې راپور کې ده اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بيزایشي فلسطینانو پناه پکې اخیسته و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په اړه لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تن وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسله بل ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه بولی د کنټرول پر مرکز نه خکړي. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دي. دوی ویلي چې دا په یو پیخه کې د دوی د وژل شوی کارکونکو تر ټولو لوی شمېر ده. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډول لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې تر درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننۍ خبرونه ډیره برخه د نور باسي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري ناروې ته به مخه کړو. تاګر شو چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د تیرې دوشنبه په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د استادو د خصو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم لکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانې به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي وو چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي وو چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. پدې حال کې په ناروی کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو چې کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لار څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 18مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اګست میاشتې په 9مه په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. وی ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په سزیرو بولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم د ژبستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه 1000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله په کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لری پرتی سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان لخوا د ولکه 1000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټي اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیايي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم د دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د تر څنګ ورورو د دې وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکه زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیايي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاری بوسیدون که نوید عزیز وایی
زازیا ولسوالی که دمور و مشوم زیگون دمار که چدیر الوڑا و دا گورتدیر شد ضرورت با خوش بختانا چی دا قده یو اصری روختون جور شد روختون یکین انجور شدیر پاسلی و عمران و سهل و سرا دالتا دی طبابت پا برخه که باید اصری تیبی و سهل و تاقوشی پاملاده نوشی و سهل ورکلش
دا پکتیا دی زازیاری بوسیدون که کلیوی خواد یاد روختون جور ورو تا دا مهم پرمختک پنه زرگوری ترسنگی لمسئولین و غالی که مجرب تیبی پرسنل ده هم پکی او گمارل چی دزازیاری بیاوبو لسیدون که محمد قاسم سالکو هل
بالحسوس ده صحت وزارت پا کارمندان و مسئولین و بانده ده اریوب لسونه غک کهو که ازمون کلینیکونو که چه ده تومر اسباب و ده صحت پا بخش که ضرورت تا که آغا دکتران ده و بالخصوص که دکتران ده زگندون ده پارا ده میان ده و ده ماشمانو ده پارا سهولتون موجود شی
کسی هم پو اس وقتی به ده حبیب الرحمن روختون و زیگنتون ده فعالیتون رو در تمرکز ده مور و ماشوم لپاره روختیایی خدمتون رو توی خوزایی خلق پنور برخو که هم روختیایی خدمتون رو واری یو تنزایی و سیدون که حاجی مدیر خان وایی
پنزو سکولون پورتو مرخلق اغا که زنانا دی اغا که مردانا دی نگو که داغ دی پیشار دی شکار سوز بیان دازه دیره دی زلط کلی پورتا دیر لگیگی بلکه زبانانو تا سپینگیرو تا زناناو تا د سار دی او دی د اصحاب د کلیپونه خلکو ته پیدا شوی دی ویلی غربات سوند دی جبرخونه دی
د پکتیا په زازیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روختون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هر سل زره زیږونونو کې شپږ سوه نه شپېته د مړینې پېښې رامنځته کېږي خود عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي
نور بس دی شکست سکوت السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخ وړي په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق خبرې کوو په خبرونه کې را سره میلمنی د شوزو د حقونو فعالانې زهره ځاځی او رابعه ستانکزی دي اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ خپلې تبصرې او پوښتنې را سره شریکې کړئ د تلیفون شمیرې دي 00420221124601 او د واتساپ شمیره ده 00420223008111 اوس هم خپل میلمنو ته شرغلاست وایم چې لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوي دي اغلی زهره ځاځی او اغلی رابعه ستانکزی تاسو دواړو ته مننه کوم چې وخت مو استی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره اغلی ځاځی لمړی پښتنه بل تاسو وکم چې په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې میراث څه ته وایي
بس خیر وسی ډیر مننه حول سلام پسې کلام وړاندې کوم د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ورځ مو بخیر وي
مننه ډیره ستاسو هم هیله لرو چې ورځ مو بخیر وي اغلی ځاځی د میراث په اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې میراث څه معنی لري
دیره مننه تاسو نه میراث خود ده خو له پخونه همدا څه پاتې دي میراث مو تاسو ملکې میراث یا د پلارګانۍ له طرفه دوی ته پاتې کېږي ورکول کېږي یا د ورور له طرفه دوی ته ورکول کېږي یا د خاوند له طرفه ورته هغه ورکول کېږي خو مو تاسو دودونه او فرهنګ دومره زیق دی چې هر یو میرمن چې وي یا پیغلې وي یا میرمن وي په ډېر هغه نرمش سره چا خبرې نه اوري چې دوی خپل غږ جګ کړي ورته وایي چې دا ایمو میراث دی د ایمو له پلار له طرفه دی میراث پاتې دی که د ځمکې دی یا د کور دی د هر څه چې میراث خو بیا هم لکه ستونزه پکې شته
شه ډیر مننه غلی عزیز به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. زموږ میلمنی غلی زهره زاده او غلی رابیا ستنکزی دي. تلکه تاسو چې اوریدل غلی زاده ورته اشاره وکړه، میراث هغه ملکیت یا حق دی چې وارثانو ته د یو کس د مړینې په وخت کې ورکول کیږي، او د مړي د حقونو او پورونو له ادا کولو وروسته وارثان د میراث د طبقې له مخې د خپلې برخې مالکان کیږي. په دې برخه کې چې میراث د میراث حق اسلام ورکړی دی خلکو ته، او د افغانستان په قانون کې هم د اسلام پر اساس باندې ښځو ته دغه حق ورکول شوی دی، خو افغانان تر اوسه هم دې حق ته درناوی نه کوي په ډیری مواردو کې. آغلی ستانکزی، ستاسو څخه به واورو چې د دې څه لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې ولې خلک اوس هم دغه حق خپلو ښځو ته نه ورکوي؟
مننه، سلامونه تاسو ګران خور زازای ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. میراث په اول کې لکه تاسو او ټول پوهېږئ چې هغه څه ته وایي چې د یو چا له مړینې وروسته وارثانو ته یې رسېږي، هغه پیسې لکه پیسې جایداد او نور قیمتي هغه به ارزښت اثبات د یو چا نه پاتې کیږي. او د دې د نږدې کسان لکه اولاد، ښځه یا هغې نه وروسته خور ورو ته رسېږي یا منځ کې ویشل کیږي د خپلوانو منځ کې. نو په افغانستان کې په قانون کې او په اسلامي قانون کې د اسلام نظر میراث هغه چا ته رسېږي ورته نږدې اولادی او ورسره مناسبت ولري. نو دا په اسلام کې شته، او داسې والی زموږ په ټولنه کې ستونزه ده چې میراث نارینهو ته ورکول کیږي یا رسېږي، خو خویندو ته یا ښځینهو ته نه ورسېږي یا نه ورکول کیږي. د دې لامل ناپوهي، له اسلام نه بې خبري، دودونه او رواجونه دي چې دوی دا قانون یا دغه رواج وضع کړی د دې لپاره چې ګټه یې صرف نارینهو ته رسېږي. د دې لپاره دوی ښځې حق نه ورکول کیږي یا میراث نه ورکوي. وایي مونږ چې ته یعنی معمولا چې ښځه مړه شي بیا بېرته د پلارګنې هغه منطقې ته یا غادرې کې ښخوي، وایي مونږ بیا تا ښخوو، چې دا یو رواجي کار ده، دا په اسلام کې نه ده. یو انسان چې کله یا ښځه چې مړه کیږي دا اطمین نه ده چې هغه د پلارګنې په هدیرې کې خاو ته وسپارل شي، نو دا یو رواج ده. نو د دې امر په سبب او د ناپوهۍ بل لامل دا چې ښځو ته حق یا میراث نه ورکول کیږي، او ښځو ته په درانده سترګه نه کتل دي. یعنی ښځو ته حق نه ورکول کیږي، ښځو ته په درانده سترګه نه ګوري. یو نجلۍ ته واده وي، مهر نه ورکول کیږي، نقد په لاس کې چې دی تا مهر به هر څه چې پې کوي، میراث هم هماغه رقم. څنګه چې په اسلام کې ویل شوي چې نارینهو ته دوه برخه یا انجلۍ ته یوه برخه، د دې لپاره چې ښځه بیا بېرته د مېړه له خوا مخوري، هلته له زمنه مخوري، محرم اخلي. نو خو په افغانستان کې دغه نه تطبیقیږي، ډېره کمه تطبیق شوي. نو ښځو او نجونو ته میراث نه ورکول کیږي، او دا یو لویه ستونزه ده. دغه ته باید توجه وشي، او هر حکومت حاکم نظام فعلي نظام باید دته کار وکړي، ځکه چې دا یو لویه ستونزه ده. یو ښځه که خپل میراث اخلي کولی شي چې یو کار پرې وکړي، کولی شي حج ته پې لاړه شي، کولی شي یو دوکان پرې جوړ کړي، کولی شي چې یو ګټه ورنه واخلي. خو ښځې ته حق نه ورکول د ډېرو بدبختیو سبب ګرځي.
ډیره مننه آغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تیروانه ده. زموږ میلمنی آغلی زهره زاده او رابیا ستانکزی له موږ سره د سټوډیو له لارې پر تلیفون باندې وصل دي، او له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. آغلی زاده، لکه تاسو چې واورېدل، آغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې ښځه ډیر حقونه لري، او دا یوازې دغه نه چې د پلار د خوا څخه ورته حق پرې ښودل کیږي، د میراث دا د ورونو د میړه او اولادونو څخه هم زیات حق لري او باید دې ته ورکول سي، خو دا کار په افغانستان کې نه کیږي. له بده مرغه ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې
که یو شذ ل خپلوانو د میراث حق وغواړي په افغان ټولنه کې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دغه چې دا خبره وشذ ته داس په فکر کې ورکول سوی د چې دا شرم دی باید دا کارونه کې نور هغه کوم ستونز د تاسو په نظر چې شذ سره مخامخ سي په دغه صورت کې چې دوی د خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي. بخیر وته مننه.
د افغانستان یمو تاسو ملت کې داسې رواج شته چې ښځو په کلو او باندو کې لرو پرتو سیمو کې اصلا هغوی ته حق نه ورکوي، اجازه نه ورکوي چې هغوی خبرې وکړي چې خاصه چې دوی خپل حق یا میراث خپل د پلارګنۍ نه وغواړي یا د خپل میله یا میړنه یا د خپل ورور نه یا اولادونه وغواړي. دا غټ ستونزه هم دا ده چې ښځو بیچارهګان جرأت نه لري چې خبرې وکړي، جرأت نه لري چې دوی خپل حق وغواړي. دا شرعي او قانوني حق دی د هر ښځې لپاره. د په شریعت کې ډېر په ملایمت د ښځو دپاره ډېرې خبرې دي، خو مګم دومره ځینې خلک شته چې دومره ظالمان دي چې د توبه خدای د خدای په حکمونو دوی حکم وباسي، وي چې د خدای حکمونه هغې کوي چې هغې اصلاً د ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د خدای د حکم باندې دوی خبرې پیدا کړي یا هغه شي. خو مګم ځینې خلک شته چې ښځو ته اصلا اجازه نه ورکوي چې حق غوښتنه وکړي. یو خبره دا ده خورې چې ښځې باید چې ژوندی وي باید خپل حق وغواړي. ښځه چې د میړه میله یې ژوندی دی یا ورور یې ژوندی دی یا پلار یې ژوندی دی باید هماغه وخت دی خپل حق وغواړي. دا غلطه خبره ده چې باید د میلې نه هغه خپل میراث یا حق وغواړي، ځکه چې که ژوندی وي که باید د میلې نه باید ښځو ته حق ورکول شي، ځکه چې ښځې دا توان لري چې د اسلامیت د اصولو په قوانینو کولای شي چې د خپل میراث د ګټو اخیستلو دپاره، خپل ځان دپاره، خپل د کورنۍ دپاره، خپل د راتلونکي اولادو دپاره ښه مناسبه یو هغه سرمایه وګمارل کېږي. خو بیا هم مشکلات ډېرې دي دایمو تاسو ملکي.
بله آغلی ځاځي، تاسو دغه ځینی کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې تاسو د تجربې له مخې چې تاسو لیدلې وي نور خلک یا په دغه چم گاون کې شاوخوا چې دوی د میراث حق نه دی ورکول سوی په دغه اړه باندې که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال مشته وایست؟
خبره واقعیت خبرې وکړو. فکر کوم چې ځینې ځایونه ځینې ولایتونه شته چې که تاجک وي که پښتون وي که زارا وي که ازبک وي هغوی ته اصلا دوی ته د میراث حق میراث اجازه ورته نه ورکوي چې ته خبرې مه کوه، ته ښځه یې، ته قراره کینه، ته یوازې خپل خاوند ده یا خپل ورور نه خپل پلار نه همدومره کولی شي چې کالي دوزده ته چې تا ته چې برابر کړي همده غنیمت ده، ته قراره کینه. خو بیا او مشکلات ډېرې دي، ډېرې مشکلات دي چې ښځو ته د میراث حق ورکول اصلا همدا فلحال ورته اجازه نشته.
ش مننه غلی ځاځي، زه به بیرته تاسو ته راسم. غلی ستنګزی، ستاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې غلی ځاځي ویل چې شذ باید هغه مهال د خپل حق غوښتنه شروع کړي په جایداد کې چې پلرونه یې ژوندي ویل. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې څومره مهمه ده چې پلرونه په خپل وصیت ولیکي او په لیکلې بڼه باندې د خپل لوڼو برخه په خپل ژوند کې ورجلا کړي چې وروسته کورنۍ ستونزې ورته رامنځته نه سي.
مننه. د موږ په ټولنه کې که وګورو دغه څه پېښې شوي دي، د موږ تاسو د پلرونو څخه راپاتې ده تر اوسه پورې، چې پلرونه په دې برخه کې توجه نه کوي. یعنی پلرونه یا نارینه کوښښ کوي چې میراث یې نارینهو ته ورسیږي. یو معموله خبره ده چې په کورنیو کې وایي چې لور د پردی کور ده یا لور پردی کور ته ځي، لور د بل چا کره ځي، د بل چا کور آبادوي، نو لور ته ځکه توجه نه کوي. ځینې پلرونه که په خپل ژوند کې د خپلو لورونو سهم ورکړي، هغه هم د دې لپاره چې هغوی پوهېږي چې پس له مرګه یې د دغو نجونو غږ یا خبره نه اورېدل کېږي، یا کېدای شي د زامنو له خوا یې لانجه ورسره وسي د نجونو سره او د نجونو حق ورنه کړای شي ورته ونه رسېږي. نو ځینې پلرونه بیا څه کوي، خپل هغه دای نه ادا کوي، په خپل ژوند کې د خپل لور حق ورکوي چې دا کمه ده، یعنی ډېره کمه ده د فیصدي له نظره ووایو. میراث صرف دا نه ده چې صرف د چا نه د پلار له کوره سړی میراث واخلي، ښځه چې ده په مختلفو برخو کې د مېړه له کوره میراث اخیستی شي، د ورور هم ورته پاتې کېدای شي، که هغه ورور یې څوک ونه لري، که اولاد ونه لري، د خور خور ته رسېږي، که خور اولاد ونه لري، بل څوک بل ورثه ونه لري، نو او ښځه که هېڅ اولاد هم ونه لري چې مېړه یې وفات کېږي، د مېړه څخه میړه نور اولاد ونه لري، د مېړه څخه هم ورته میراث یا برخه رسېږي. نو دا چې ولې نه ورکول کېږي او که دا پلرونه دغه تصمیم ونیسي په خپل ژوند کې نصد پاڼه ولیکي چې په ډېرو نورو هېوادونو کې په اسلامي ممالکو کې مخکې له مخکې یو پلار خپل کوم مدارس ورنه پاتې کېږي یا کوم جایداد ورنه پاتې کېږي، مخکې له مخکې خپل وصیتنامه لیکي، هغوی بیا وکیلان لري، هغه وکیل ته ورکوي. هلته قانون حاکم دی، کله قانون حاکم نه وي نو هېڅکله د ضعیفو وګړو بیا د ښځو په ټولنه کې نه د ټوپک صلاحیت او قدرت هغه لري، نه په ټولنه کې نور داسې ارګانونه یا کورنۍ یا خپلوان د دوی نه حمایه یا هغه نه کوي، د دوی د حق پلوي نه کوي، د دوی له څنګه نه درېږي او د دوی حق نه ورکول کېږي. زموږ په ټولنه کې زموږ تاسو ټولنه کې دا یو عامه خبره ده، په ټولو کې ډېره لږه فیصدي کې چې پلرونه تصمیم نیسي د یو ښه کار به یو دینی فریضه ده یو دین ده چې د خپل اولاد په مقابل کې دوی سر ته رسوي او خپل اولاد حق ته رسوي، هغه حق چې رسېږي هغه دوی ورته ورکوي. که دغه په ټولنه کې راایستي دغه کسان چې داسې کار کوي، دا په جوماتونو کې تبلیغ شي، دا حکومتونه یو منظم پلان ورته ولري، هېڅکله به د یو ښځې یا نجلۍ حق ضایع نه شي. نو موږ چې ګورو بیا عدالتي له پخوا نه همداسې راپاته شوې ده، کومه ښځه دا شرم ګڼو وایي پلانکۍ د خپل میراث وغوښتل خپلو ورونو څخه، وایي پلانکۍ د خپل پلار نه حق وغوښته، بیا خو یې نه خښي، بیا یې د مړي ژوندۍ تیږه ورسره واچوله. څو کاله مخکې زموږ په خپلوانو کې یعنی داسې خلک ول چې ډېر زیات شتمن ول، دوه خویندې وې، هغه یوه خور بیخي یعنی اقتصادي له لحاظه ډېره وضعیت د ژوند خرابه وله، چې کله خلکو ته ته د ورونو نه میراث واخله، حق واخله، یعنی هغه ورونه یې په هغه عمره شتمني کې دې دلۍ سره ډېر بد وضعیت وکړه، ورته ویلې چې که ته موږ حق نه درکوو او ته چې مړه شې بیا دې موږ خښوو. نو دا د نارینهو لپاره دا د کورنیو کې دا یو افتخار ده چې خور ته حق نه ورکوي، بیا وایي چې موږ دې خښوو.
بلې، په دغه ځای کې یوه پوښتنه راپورته کېږي، دغه چې مړه سې بیا دې موږ ښخوو، یعنې د دې هدف دغه دی چې بلې څوک به نه وي چې دا مړی ښخ کړي؟
دا همدې خبرې ته ما وختکې اشاره وکړله چې یعنې هېڅ یوه مسلمانه یا مسلمان داسې نه ده چې مړه کېږي یا مړ شي، هغه د همداسې د ځمکې څخه پاتې وي چا حق کړی نه وي. دا حتمن یوه ښځه چې مړه کېږي اولاد نه پاتې کېږي، نور خپلوان لري، خویندې لري، داسې نه ده چې تک هماغه کسان سره خدای د په میراث کې شریکي او ورونو سره یا حتمي یې فرض وي چې ورونه یې راجک شي راشي او دا د وینې بوز هلته هلته خښ کړي. نو دا د خښولو موضوع رواجي موضوع ده، دا شرعي موضوع نه ده، دا دیني موضوع نه ده، دا رواجي موضوع ده چې ده د افغانستان وګړو یا خلکو خپل کړی، د دې لپاره چې هغه نوره ګټه ټول د نارینه ووي، د پلار نه څومره میراث پاتې کېږي په هغومره دارایي او جایدادونو کې چې دوه خویندو ته په دوو کې م یوې ته د یوې کور یا د یوې کور لپاره یو ټوټه ځمکه ورنه کړله. نو دا یو لوی مثال ده په ټولو ولایتونو کې، موږ تاسو کولی شو په زرهاو دغه رقم ته مثالونه ولرو. نو هغه کسان هم چې موږ تاسو چې خپل لور ته یې حق ورکړی یا وصیت کې ورته لیکلي چې د ما د لونو حق، یعنی که مونږ وایو چې د فیصدي کې خو بیخي ناراضي په ګوتو شمېر خلکو کې به وي، خو فیصدي کې نه راځي که مونږ وایو چې زمونږ دوه فیصده خلک یا درې فیصده، ځکه چې فرق د ډېر زیات راځي.
ښه، آغلې ستانکزی، یو بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. اوس چې همدغه خبرو باندې تاسې یاست په همدغه په پاته پاتاسو، که ښځه له خپلوانو څخه میراث وغواړي په افغانستان کې، تاسو ورته ځینې وخت اشاره وکړئ چې دوی ته ویل کېږي چې دا شرم دی، دا کار مه کوه؟ په ځینې مواردو کې موږ ته ښځو ویلي دي په راپورونو کې چې کله دوی له خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي، د ورونو څخه، هغوی ورسره قطع روابط کوي او بیا د دې سره تګ راتګ بندوي، او د دغه ډول ستونزې د مخنیوي په خاطر باندې یا له دې چې ښځې د پلار د کور څخه منی نسي، د خپلوان یې ورسره قطع تعلق ونه کړي، دوی تر هغه میراث تیریږي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
دا یو د خپل حق نه تیریدنه ده، په خپل خواص پښه ایښودل دي، د نورو ښځو په پښه یا خپل پښه په تبر باندې وهل دي، چې خپل پښه په تبر وهو. ځکه چې که یوه ښځه حق واخلي خپلوانو سره ودرېږي، نورې نجونې نورې ښځې هم دغه جرات کوي چې په خپل وخت خپل حق یا میراث اخلي او سالمه ګټه ونه اخلي، یا به خپل اولاد ته یو چپې وکړي، یا به خپل اولاد باندې درس وایي، یا به خپل ځان ته به یو کار پرې شروع کړي چې دا یو حلال وي. او خپلوانان یې خلک والې ټولنه کې نه ورسره درېږي، په دې نه ورسره درېږي، وایي چې نن په همدغه نجلۍ چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، لاړه لا د کلي ملا ته لاړه، مشر ته لاړه، سپین ګیري سل ته لاړه، قومي مشرانو ته یې رجوع وکړله، ټولو ته یې اوس خبرې ته کول، بیا به یې ویل چې هغه ده، دا خو شرم خبره ده، واجلې چې ته د ورونو مخ ته درېږي. او خپل منځ کې بیا غږېدلې ول چې که دا نن د دې سره مونږ درېږو، بله ورځ زمونږ نجونې یا زمونږ ښځې همدا کار کوي، بل مونږ نه حق اخلي. تاسو متوجه دي ټکی ته؟ ځکه دا خبره هلته ثابته پاتې شوې ده چې هیڅوک خپل حق نه غواړي، دا ځان ته شرم ګڼي. یوه ښځه د مونږ په کلي کې حق راوړې وله، هغه مومنده وه، مومندانه یې حق واخیستې، خپل حق باندې راډیو اخیستې، په هغه وخت کې وه دومره پیسې سولې حق چې یو راډیو پیسې وه. نو فکر وکړي د همغې پیسو لپاره هغه ښځه بیخي نه پوهېږم څلوېښت کاله نه وتللې د خپل پلارګانې کره، بیخي همسې ټول به یې وي چې دا ښځه بېچاره ده، یعنې پلارګانې ورسره هغه نه لري، قطع روابط ده ورسره، د مړو ژوندي څوک ورسره نه کوي. بیا د چې کله مناسبه د خپل مېړه په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه، نو دا مثال مې ځکه تاسو ته درکړ چې په یو ولسوالۍ کې یو کلي کې چې دا یوه ښځه داغستې وي، نو تاسو په ګوګل کې چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې نه نه په ساده ښځو ته څوک میراث نه دي ورکړي او میراث نه ورکول کېږي، میراث عیب ده، میراث شرم ده، او که کومه ښځه غږ پورته کوي څوک نه څه سره ودرېږي. که حکومت رجوع کوي، حکومت هم داسې یو ارګان نه لري چې د ښځو د حقونو مدافع واوسي، د ښځو سره ودرېږي او ته چې ودرې اطاعت ده، په خلکو باندې فشار راوړي. او دلته دوی وایي چې هو که دې ښځو سره ودرېدلو او د دغه ښځه مه حمایه کړله، نورې ښځې جرات پیدا کوي، د له دې نه زده کوي او ورځي خپلو پلارګانو نه حق اخلي. او کومه ښځه چې میراث د پلار له کوره وي، د مېړه له کوره وي، دغه ټول د دوی وایي چې دا ټول وابسته دي، او ښځې بیا کولی شي چې خپل حق ته ورسېږي. خو دا یو شرعي موضوع ده، دا یو اسلامي حق ده، دا باید په رضا باندې د توار کولی شي، او دې سړی مجبور نه شي چې سپین ګیرو ته مراجعه وکړي، قانون ته مراجعه وکړي، خو په کل کې د حکومتونو لخوا باید تر جدي توجه لاندې واوسي دغه پروسه، ځکه چې دا یو اسلامي حق ده او دا د ښځو حق ده.
مننه ډیر آغلې ستانکزی، زه به بیرته تاسو ته راسم، زموږ سره پر تلیفون پاتاسئ. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده، د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. یو شمیر اورېدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، دوی به اول راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. اوس هم یو اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمتالله.
وعلیکم السلام، تاسو که غواړی چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دی؟
کندهار ولایت مې زنګ والی دی، عبدالحی محمد یم، ولالی جان یا سلامونه چې ما راغور او ټول چا وایم د ستان المنو چا وایم. او دا په مرکه او مثال دی، ملالی جان تاسو مونږ خبر وکړ ولې کوي وای پلانکی نیم قرآن منیم نیم نمانی دا کته سواد کنه وای ساله وای دالار رسول وای چگوره دایی مثلا نیم سرای دی پینزه دامانی دی دریلونه دی چلونه دی داغه الله ورخړی دی الله رسول ورخړی دی مرتز په اسلامي ټیکو په کتابو په قران شریف کې دا شته دی دا خور حق ته په خدا باور وکړه په خدا باور وکړه زمر د کور یو غړی د خور مده په خارج کې ده مر پلا د الله وبخښ زمر کور مخارج کې مځکه ورڅ چې مخارج کې په خدا باور وکړه په کمپیوټر مې حساب وکړي یا افغانۍ په افغانۍ مو ولا د دې عدالت راواله چې دا خود ځان یې اکتی ستا اکتی د دې اکشر د دروازه د مې چا په کلی بل د دې اکشر د درځمه کله براله کلی بل راواسو دا فالا حق کړی دی دا خور حق کړی دی ګور کې میډر ماینه ته نور کی هم دالا سرغړونه کی کې هرور خو ته نور کوم سرغړونه کی کې کې دا ور وړاندا ته نور سرغړونه کی یو خدا خبر ده بل پر دې خبر اعظم مرالی جان چې دغه مېمنو څه پښتنه کوم ګور دا د پلار مرسو پلار پر وړی دی کردار دی در به در و پر سپورن پر باندې دغه ورونه د زمانه پور دا کړی دا خور و څه دا خور په دې کې څه حق لري دا ورونه سره کومه کوکی همکاري و کې نیو کې یو انده پښتنه بل انده پښتنه ساته خو ځان د مېمنو ته جوړې ترام در څه به یو واجب مو ملا و مولوی مفتی ته مل مکړی و مر پښتنه نه کړی چې دا حق څنګه کیږي څنګه ورکو دا خور ځان خو مثلا کدا چې د نه یله مودا څنګه نه کړی چې اول دا شې خو مثلا دا ته وې ګوره وس شد خوندم کله په ورونه ملامت دي کله مې مینه په نړۍ ملامت ده ما ته سړي په کابل کې ویل په جمهوریت کې ولولا کوم مینه په تاسو سره دي دي ول ما د شپې دې په چې د دې د ورځې دې په ما د شپې دې په دې د ورځې دې په دا سي ملامت سلامت سلامم سي وایم شو چې مو څه هم مر مکړی وای هغه مو مثال کړی وای نو هر څوک سرغړونه کوي الله سره دا هغه دا الله پرمانه نه مني کنه رکشه دي دا ما
مننه محمد صاحب سلامت اوسې چې تاسو موږ ته زنګ راوهه محمد صاحب چون چې موږ پر ټولنیز اړخ باندې د دې ستونزې خبرې کوو نو همدغه کسان چې موږ را مېلمانه کړي دي دغه دپاره بهترین متخصصین دي چې پر دې برخه باندې خبرې وکړي او د اسلام په برخه کې لکه تاسو چې څنګه وویل ټول په دغه پوهیږي چې د ښځو حق باید ورکول سي د اسلام له نگاه څخه او د افغانستان قانون چې د اسلام پر بنیاد باندې ایښودل سوی و دا شل کاله چې په افغانستان کې کوم اساسي قانون چلی دی د هغه د مخې هم همدغه د اسلام قانون دی چې ښځو ته باید د دوی برخه ورکول سي نو په دې کې فکر کوم چې که تاسو نورې پوښتنې لرئ موږ به په راتلونکي کې هم ستاسو دپاره دیني عالمان را مېلمانه کړو او د هغوی مخ ته به دا پوښتنې کښیږدو خو چون چې پر ټولنیزه برخه باندې بحث روان دی موږ به همدلته پاتې سو او ستاسې پوښتنې به واخلو د بل ځل لپاره او تاسو چې د قرضداري خبره وکړه چې که پر پلار باندې پور باندې وي د هغه د پاره د نارینه اولاد مکلفیت ډیر دی که د ښځینه په دې برخه کې به هم خبرې وکړو خو چون چې لکه څنګه چې اغلی ستانکزی وویل وای زوی ته دوه برابره میراث رسیږي او لور ته د هغه نیمایي نو دې برخې ته به هم وګورو په خبرو کې او محمدي صاحب تاسو وویل چې یوه کیسه تاسو وکړه چې د یو چا د خپل مېرمنې سره یو هفته نه ولیدلی دا یو فردی ستونزه ده چې هغه کس کولای سي چې په خپله یې حل کړي یعنی دا ډول قضیه کېدای سي چې دومره ډیرې نه وي چې تر یو په شمیر کې راسي نو یو چا که تاسو ته د خپل شخصي کیسه کړې وي دا د هغه شخصي ستونزه ده او کولای سوای چې هغه د خپلې مېرمنې سره حل کړی وای دا ډول ستونزې لکه د میراث حق چې نور کول کېږي ښځو ته دا چون چې په افغان ټولنه کې بیخي یوه لویه او پراخه ستونزه ده نو ځکه موږ ورباندې خبرې کوو مننه محمدي صاحب اوس هم ګورم چې کوم بل اورېدونکی راسره وي بل اورېدونکی لا تر اوسه پورې نسته اورېدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ د تلیفون شمیره دا 00422211204601 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ لږې پرېږدئ چې زنګ را ووهئ موږ به ستاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو بیرته به زنګ درپسې ووهو او د واتساپ شمیره ده 00420023008111 پر دغه شمیره باندې په واتس اپ باندې زنګ را تیر کې موږ به خبرې در سره وکړو. اغلی ځاځی ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم، تاسې واورېدل د اغلی ستانکزی خبرې چې دوی ویل وایي د ښځو سره دا ډول چلند کېږي په افغان ټولنه کې، چې دوی ته حتی دا خبره ورته وکول کېږي چې موږ به بیا تا شخه کړو چې ته مړه سې. یعنی دغه ستاسو په نظر باندې دا ډول خبره د خپلې خور یا د خپلې کورنۍ وړ شي ته کول څومره یو توهین دی د هغې د شخصیت او د هغې د انساني کرامت؟
خیر اوسه مننه ملالای جان خورې. دا خو د شریعت له نظره چې وګورو کنه، شریعت ښځو ته په ډېر نرمش اق او اق ورته ورکړی دی چې باید دا اق و میراث واخلي. تر څه دومره زه آګاهي لرم چې د ښځو اق باید ورکول شي، او که کورنۍ نارینه یا دیخ ورور یا یده پلار یا مشران نوری چې دا خبرې کوي چې کته حق یا میراث د خپل ځان لپاره دعوا کوي، دا خو د شرم ځای دی. دا خو ښځه دا خبرې نه کوي، ته قرار کینه مونږ بیا جرګه کوو، بیا فیصله کوو، بیا دا خبرې بیا تاته لازم کوو. خو خیر په هر صورت دا میراث باید لکه ما خود استانگزش در جواد خبری وکر چه میراث باید در قانون پر اساس خیز دپاره یو خم و منظم پلان جور شد، چه در مشکلات در استوز تر کم و کالو پوری در بوی سو وقت در مشکلات در استوز در ایموتاس افغانستان نورد کیگی دست ورز امکان اشتاید چه خدای مهربان شی یا دست قانون لخیر قانون او گمارل شی چه ده خز دپاره اق او میراث باید ده قانون پچوکات که باید دویت ورکوان شی. ده نه چه یو خز و چد چه خپل غرد جیب که چه رتویه چه ده ما میراث ویلی ده موقع باید برابر و نکی نارینه ده خز دپاره. باید نارینه خود دیر پود دوی افغانان دی، دوی دیر قوی غید اغا نارین توب لري، باید خزو دپاره دوی خپل دی خپل فکری نظر مثبت نظر باید خزو تا نیروز او عق باید ورکول شي.
ش مننه آغلی ځاځی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول بدوی را واخلو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تاسو سلامونه سامر منو، تاسو سلامونه خدای دې چې جوړ او روغ به.
وعلیکم سلام، او ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی.
زه هغه صداقت یم، د پرا ولایت مې اړیکه نیولې ده.
صداقت صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د دغه ستونزې په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ چې د ښځو د میراث حق څومره مهم دی او باید ورته ورکول سي.
مننه خورکې، د ښځو د میراث حق چې علاوه تعالی خدای د چا کړی باید بنده سرغړونه جنیونه کې، خدای چې دا ویچا کړی دی باید هغه ښه په نره سره ورکړي، هغه که خور یې که لور یې که مور یې. یعنې زه به تاته خپل د سترګو یو لیدلی حال درته وایم. زما یو دوست د یو چا څخه خپل حق اخیستی وو، نو هغه ما ته زنګ وویل، یاره زه داسې پر مخ لیونۍ سلم خور جان یم، نو مال چې خدای تعالی د هغې حق کړی دی نو ته ولې ځان لیونۍ کړه؟
ښه، نو بیا څنګه چل سو ورې کړل؟ حق یې بېرته ورکړي د میراث کیا؟
حق یې ځینې واخیستې، بالا دا ورور یې پر مخ وویل زه لیونۍ سلم، نو ما چې خدای تعالی کړی دی قرآن شریف کې معنا اسلام کړی دی خورجان یې، نو ته بیا ولې ځان لیونۍ کوې؟ خدای تعالی چې حق کړی دی باید سړی ورکړي، که هغه که خور یې که لور یې که هر څوک چې باید حق ورکړي.
بالکل صداقت صاحب، ستاسو په نظر باندې د څه لامل کیږي چې خلک د خپلو خویندو څخه د میراث حق راګرځوي؟ یعنی ولې دغه پیښه کیږي؟ که څه هم دغه ټوله د یو مور او پلار اولادونه په یوه کور کې سره لوی سوي، په یوه مینه او محبت، په یوه خوله، په یوه زړه باندې، خو بیا هم دا ډول یو ستونزه رامنځته سي چې دوی غټان سي. ستاسو په نظر باندې څه مشکل دی دلته؟ څه لامل سي چې دوی دغسې کوي؟
مننه خورکی لوی لامل دغه دی چې بس دی دغه ښځې ته معنا د انسان په نظر نه ګوري، وایي چې وار مو کړله والا پردي سړی باندې بالا، یعنې داسې بولي لکه پردی سړی. باید سړی داسې ونه کړي اولاد چار واخی، باید سړی معنا خپل اولاد وبولي، خپلې خور وبولي، خپلې مور وبولي. نو باید سړی مینه او محبت در پایه پایه باید وشي نه.
بله، او یو بل ته متقابل احترام د کورنۍ غړي که هغه نارینه وي که ښځه وي، چې یو د بل احترام باید وسي، او همغسې لکه د کوچنیوالي څخه چې یو ځای را لوی سوي، په لویوالي باندې هم همغسې په مینه او محبت باندې سره ژوند وکړي، او یو د بل سره په شراکت باندې. بله، ستاسې څه نظر دی؟
مننه خورکۍ، بس خدای تعالی دې د افغانستان لپاره د افغانانو ته اما په هوای ورکی، او دغه حق باید چې پاره لاري باید واري کې، ولی زکه چې یو خور سړی در بدر وي، نو د ده کار چې نه یې سره برابر دی باید واري کې. دا شکه دی چې باید سړی د سړی کاغه کستړی کوسای چې خدای تعالی حق کړی دی، واړی باید واري.
ډیره مننه صداقت صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه، ډیر شو ټکو ته مو اشاره وکړله. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ میلمنې اغلې زهرا ځاځی او اغلې رابیه ستانکزی د تلیفون پر کرښه باندې زموږ سره آنلاین دي. اغلې ستانکزی، تاسو د ښاغلي صداقت او د ښاغلي محمدي خبرې واورېدلې. د شاغلی محمدی ته خبرو په اړه باندې که تاسو څه ویل غواړئ؟ دی ویل چې په ځینو مواردو کې د پلار قرض او پور چې پر باندې وي هغه څنګه کیږي، او دوی بیا ویل چې دوی دغه هم یادونه وکړه چې دا حق خدای پاک ښځو ته ورکړی دی، یعنی دا کومه نوې خبره نه ده او د دې احترام باید وسی. تاسو ته دوی د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
کله خبرې لجریان درلودمه غږ پورته کړله، اجازه مې وغوښتله چې ما ته وخت راکړي چې ځواب په همغه وخت کې ما ورکړی وای. خو خیر، مننه. تاسو خپل ځای کې تاسو ما هغه ځوابونه چې ما غوښتل چې ورته ووایم تاسو ورته وویلې. اول کې خو محمد صاحب ته دغه وړاندیز کوم چې راځه چې په دغه اسلامیاتو برخه کې دواړه امتحان ورکړو. یو مفتی صاحب به تاسو تا ته سوالونه او پوښتنې راولېږي، ما ته سره کې بلو امتحان به ورکړو څومره د چا معلومات دی رکې. یو موضوع دا یو چیلنج دی، ورته په هر راډیو کې که په هر سطحه کې ورته رامخته سه. دا خبره زه خپله منم چې دمونږ په ځای که د مونږ د ما د احادیثو په حواله یا د قرآن شریف په آیاتو په حواله ما معلومات نه ده ورکړی. کوم معلومات اسلامي معلومات چې زه یې لرم دغه هغه منبع ده، ما کلي ټولنیز معلومات درکړو ورکړې مې ده. او دوی چې کله پوښتنه وکړو چې د پلار مړ کېږي او پلار قرضه را پاتې کېږي، د پلار کورونه یعنی الک خلاصوي، هغه پاک دی په کورنیو کې؟ که په یو کور کې دلی باندې هېڅ هغه پلار سړی تحصیل نه کوي، درس نه ورته درسو د کار زمینه نه ورته برابرې وي، صرف د دې لپاره هغه ته هېڅ انجلۍ د کور کار زده کړي او په بل چای خرڅوي، دلته په انجلۍ باندې بیا حق نه راځي چې انجلۍ د خپل پلار کور خلاص کړي. او که یو سړی د هلکو د انجلۍ تر منځ توپیر یا فرق نه ایجادوي، هلک انجلۍ دواړه تحصیل کوي، دواړه معاش لري، دواړه امکانات لري، عدالت کوم د دوی باندې له پلان هم شی پاتې کېږي، هغه دوی دواړو ته رسېږي، بیا دوی دواړه مکلف دي چې یو بل سره بیا هغه انساني هغه د مینې فضا په کورنۍ کې موجود وي. هلک نه له یو نارینه نه ښځه یا نجلۍ ډېره مهربانه وي، نه غواړي چې پلار یې په آخرت کې د چا لاس او د ده د پلار ګرېوان وي او ګرېوان د لاس ورواچوي زما پوروړی وي. بیا نجلۍ معلومدار خبره ده چې خپل سهم اخلي او د خپل پلار پور خلاصوي، او دا انجلۍ افغان انجلۍ پښتني انجلۍ مالیدلې ټول په ثابته ده چې ډېر غیرتمند دي، له ډېرو نرانو نه دوی ښه دي. او د دوی ځینې خبرې مونږ او تاسو کینو یا په یو ټولنیز ستونزه باندې بحث کوو، صرف همدا مثال ور نه کړو. که په جمهوریت کې عرض پېښوي او شخصي دي او چا قصه مونږ راخلو په مثال ورکوو، دا یو ښه کار نه ده. بیا محاکمه مو بیا د خشونت ځای ومله، بیا د حد اقل حد اقل د یوې ښځې غږ یو داسې یو مرضي اورېدو څه حکومت پورې مربوط نه وو. جمهوریت لخوا بیا یو زمین یو د غوښتنې یا د اوازو چتولو مرضي وه، دغه زمینه برابره وه چې یو څوک خپل غږ پورته کړي. اوس که امنیت موجود ده په افغانستان کې، ټول عموم داسې حکومت نه راغلي چې دا ټولې ستونزې هوارې کړي، ټول انسانانو لپاره قوانین وضع کړي، ټول انسانانو د حق لپاره یو قوانین جوړ کړي او هغه قوانین وضع کړي چې دغه قانون په رڼا کې د هرې ښځې د هر فرد هغه نارینه یې که ښځینه یې حق ورته ورسېږي. داسې مثالونه مونږ په افغانستان کې لرو چې یو پلار له دوو ښځو نه اولادونه لري، هغه د یوې ښځې ته یې ډېره توجه ده، حق ورکول کېږي په ژوندونو کې، بعد له مرګ یې هغوی اخلي او هغه بېچاره ته هغه د بلې ښځې اولاد ته نه ورسېږي یا نه ورکول کېږي. دغه پېښېسته دا هېڅ امکان نه لري او دا زموږ او تاسو حکومت مکلف ده. حکومتونه په دې مکلف دي چې د منبر له ادرسونو څخه په د ملا امامانو له ادرسه خلک ته دا پوهاوی ورسوي چې دغه یو اسلامي عقده ده، د خدای لخوا ورکول شوی حق ده، دغه حق مه ورنه اخلئ.
بلې ډېره مننه اغه لستانک زی.
نو چې مونږ یې په وګخې چې مونږ اوسو چې دا اوس اوسم چې لاګیا اوسو چې د تعلیم موضوع د چوي شرعي ده نه ده، مباده فرض ده، دغه هغه نه ده. د قرآن کې ثابت ده د خدای لخوا حکم ده دغه میراث انجیل ته ورکول کیږي، ام د پلار له کوره، ام د میړه له کوره، ام د زوی له خوا. چیرته چې ښځه وي هغه په فقه قانونو کې، په قرآن عظیم شان کې، په ټول اسلامي قانونو کې هغه ثابت خبره ده، باید حق ده ورکول شي.
بله ډېره مننه اغلی ستنکزی. زه به بیرته تاسو ته راسم او د په دغه برخه کې چې ښاغلی محمدی دا یادونه هم وکړه، د ویل چې په ځینو مواردو کې د نارینه سره هم ظلم کیږي، دغه کېداس چې خبره رښتیا وي او په ځینو مواردو کې دا کار سوی وي، اما په ټولنیز توګه باندې په هغه ټولنه کې چې ښځې بله د درس اجازه حتی نه لري، دا څنګه د مقایسې وړ دی؟ یعنی ایا فکر کوچ مقایسه کیدای
شي؟ او که قانون دی حکومت لخوا وځ کیږي په ټول باندې اجرا کیږي، به د نارینه او حق نه ځای کیږي. دا بل مثال چې ما تاسو ته ورته چې د اوسړي په دیوي چې د اولادونه یا ځامن ډېر اخلي، د ډېر اخلي یا د ډېر امکاناتونه به برخمن وي او هغه د بلې ښځې بنی، دلته نارینه پکې راځي، دلته د نارینه او حق نه ځای کیږي. کدي حکومت لخوا قوانین وځ کیږي، قوانین اجرا کیږي په ټول باندې یو شان اجرا کیږي، څوک دا جرأت نه کوي. دغه مالیزیا موږ تاسو وګورو، سعودي وګورو، دا نور عربي ممالک وګورو، اسلامي ملکونه وګورو، خو دا قانون ورته جوړ شوی چې دغه میراث دغومره برخه د یو سړي نه یو لک روپۍ پاتې کیږي، یو کور پاتې کیږي، چې ارزښت یې دغومره ده، زامنو ته هغه دغومره رسیږي، هغه د پلار د خښولو دغه ټول د ناجوړۍ دغه ټول خیال پرې کیږي، آخر کې چې څه پاتې کیږي هغه د اولادونو په منځ کې د یو وکیل لخوا، د یو مرضي لخوا ویشل کیږي، نه د چاپ کې خفګان راځي، نه خپله د اولادونه خوندي ورونو سره فکر په فکر کیږي. دا په یو قانوني چوکاټ کې ورکول کیږي، دا یو واضح شوی وضعیت دی، د سره څوک د ځان نه سي برابرولی. یو قانون چې د حکومت لخوا جوړیږي یا وضع کیږي، خلک نه سي کولی چې د حکومتي قانون سره سر وجنګي یا مخالفت وکړي. بیا هم چې دغسې د خدای لخوا ورکړل شوی حق وي، شرعي حق وي، هغه خو د یو مسلمان حق ده، هغه د یو سراسري حق ده، او حکومتونه په دې مکلف دي چې د مظلوم سره ودرېږي. نو ښځینه مظلومې دي په افغانستان کې اوس، یا یو نارینه چې حق ضایع شوی وي، هغه مظلوم ده، د مظلوم سړي سره حکومت دغه امکانات لري چې ودرېږي.
ش مننه اغلی ستانک زیز به بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده اغلی زهره زادزی تاسو خبر بل پښتنه وکم د اغلی رابیا ستانک زی د خبرو په تړاو باندې دوی د حکومت ته مسولیت خبره وکړه په یو راپور کې مشته د افغانستان د جنوب غرب څخه یوې شدې د زوبایدی په نوم باندې وویل چې د یو راپور د پارادیز مش سره خبرې وکړې دی ویل چې د ګانو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د بیوزلۍ څخه کړیږي دی ویل چې د دې پلار مرسو او پلار یې ورته ډیر د میراث حق پریښو دی خو د دې ورونو د دې څخه دغه حق وګرځاوه او دې ته یې ورنه کړ او دا بیا ولاړه د اسلامي امارت چې دې یاد کړی دی د طالبانو حکومت ته عریضه وکړه چې دغه حق د دې د ورونو څخه واخلي او دې ته یې ورکړي خو هغوی هم ورباندې غوژونه نیوي او دا یې هم دغه سي پرېښو د لاو دی ته دا یې بیرته خپل کور ته ستنه کړه یعنی هیڅ چا د دې سره مرسته ونه کړه چې دغه د میراث حق دا ترلاسه کړي ستاس پام د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده هغه مخکینی پیغام ته راړوم چې د حکومت په لمړی ورځو کې ویلي ول چې شذو ته باید د میراث حق ورکړل سي خو تر اوسه پورې دا خبره لکه د دې شذې زوبیدی او خبرو ته پکتو باندې او نور دغه نور شوځي چې مشته شکایتونه ثبت کړي دي دا غا ثابت کیږي چې دا کار نه دی عملی سوی د هبت الله اخونزاده دا فرمان چې دور کړي دا تر اوسه پوري غوښ نه دی پرنیمل سوی او طالبان دا نه عملی کوي ستاسو خزمه پښتنه دغه د چولې طالبان نه دی توانیدل چې د شوځو د حق دا خبره پر ځای کړي حال دا چې د محدودیتونو په برخه کې خو هر ورځ تقریبا مشګور چې پر شوځو باندې یو نه بل محدودیت لګوي
بس خیر اوس ملاله جان خورې زه د ستانکزی صاحب د خبرې په تلو تاسو د میراث یا د مظلوم ښځې چې هغه بیچاره هر چیرې چې لاس ګریوان شو خو نتیجه ونه وخت نتیجه یې مثبت نه وه خو زه چه وایم ما چې د افغانستان فعلي رسنه ای که ما وکتل دا د میراث حق در رسنه له طرفه ما خپل می وورید چې باید هر ښځه چې میراث حق پاتې دي باید امارت سره دا شریک کړي دا ستونزې خیره ال کیږي هغه کورجانې که د امارت سره د کوم ارګان سره دا تماس نیولې دی یا دا کولای شي چې زه ایمول فکر نظره که امر بالمعروف سره دا شکایت دوی سره شریک وکړي کیدای شي چې اده ښځې د پاره او نور ښځې د پاره چې دا ستونزې سره سره وګری باندې دا ستونزې امکان لري چې یو مثبت لیاری ورته پیدا شي خو زه به چې وایم که هر حکومت وي که فعلا امارت دی دا امارت د قانون په اساس باید میراث عملی شي چې دا ستونزې بیخي لرې شي دا ستونزې بیخي له منځه لاړ شي چې بدون د چې بدون لرې چې ښځې نورو چا ته غږ وکړي نورو خپلوانو ته ووایي چې دا ما میراث پاتې دي ما میراث باید ما پلار مو ته راکړي یا ما ورور مو ته راکړي باید دا امارت د ښځو دپاره چې مثبت خبرې کوي کنه چې میراث باید دوی ته ورکول شي باید دا د محاکم سره باید دا میرمنې کولی شي چې دا محاکم سره دا موضوع ورسره شیر کړي شریک کړي چې دا بالاخره ایده زبایده ښځې وي که نورې ښځې پاتې دي د خپل میراث نه باید دا یو مثبت لیارې ورته پیدا کړي د قانون په چوکات ایمو تاسو قانون په اسلام کې کلام اسلامي قرآن عظیم شان دی دا قانون چې عملی شي ایس ستونزې به پاتې نه وي ایس ستونزې زنانه نه لري ایس ستونزې دوی سره پاتې ونه شي خو زه به ورته وایم چې که امارت لږ لطف وکړي د ښځو د میراث په تلو باید دا په قانون په چوکات کې دوی راولي چې باید د رسنۍ له طرفه دا اعلان چې د خبرونو له طرفه دا خپره شي چې د ښځو میراث
حق د قانون په چوکاټ راغلي دی باید د میراث د ښځو باید ورکول شي بدون چې د پرابلم وي بدون چې ستونزې ورته مخ شي چې ښځې به که پیغلي وي باید دا مسایل باید حل شي.
ډیر مننه اغلی زادی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریدله. د خپلو میلمنو اغلی زهره زادی او اغلی رابیه ستنکسی څخه ډیر مننه کوم چې دوی په خپل مصروف وخت کې وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, oh, oh.